تجاری ساخته شود.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوي او په دې هکله یې د ګاونډي هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. امیر خان متقی د شنبې په ورځ په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ څلوېښتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له ګاونډي هیواد سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضه کړي غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نا آرام وښيي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې وړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې وه. دغه مرکز په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودوونکی ارزیابي کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د دوه قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په شمول په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادي څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې دي. په دې ترڅ کې یو سل شپږ شپېته ځله خبریالانو ته ګواښ شوی دی او د خبریالانو د توقیف 14 پیښې هم ثبت شوي دي چې 15 کسه خبریالان اوس هم بندیان دي. د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په خبریالانو باندې د واکمنې ادارې فشارونه زیات شوي دي. دغه مرکز زندانی خبریالانو څخه اجباري اعترافونو ته هم اشاره کړې او وایي چې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډو کې د خزینه خبریالانو د حضور مخنیوي او په ژوندیو خبري غونډو کې د ښځو د غږ سانسور د ویرې د رامنځته کولو اختناق او شدید جنسیتي تبعیض داسې نښې دي چې مخکې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په داسې یوې غونډې کې خبرې کوي چې کېدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مهالویش کې ټاکلی چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پالم بیچ کې له غرمې وروسته په 1 بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په 3 بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زلنسکی وروسته له دې چې په کاناډا کې صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکی او ترامپ له دغه مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زلنسکی اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا واندرلین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکنی تمامیت پکې وساتل شي. او تایلند او کمبودیا له څو اونیو مرګونو سرحدي نښتو وروسته پرون اعلان وکړ چې په فوري اور باندې موافقه کړې. ګډه اعلامیه کې چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له لاسلیک وروسته په یوه سرحدي بندر کې د تایلند په خاوره کې خبره شوه راغلی دي چې اور بند کې په پوځي او ملکي تاسیساتو او پوځي اهدافو باندې د هر ډول وسلو د کارولو بندیز شامل دی. دواړه خواوو دغه راز منلی ده چې د ځواکونو له تحرکات لا سخلی او د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته زمینه برابروي چې په تدریجي ډول خپلو کورونو ته ستانه شي. د دغو سرحدي نښتو په نتیجه کې چې درې اونۍ دوام وکړ او په کې له توپونو، ټانکونو، درون او جنګي الوتکو کار واخیستل شو، لږ تر لږه 30 کسه ووژل شول او څه د پاسه 1,000,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنۍ ریپورت وایي واکمنې ادارې پر رسنیو او خبریالانو خپل فشار زیات کړی.
خبریالان د زندان او د تحقیق ته کې سره مخ کی او ملن زداس متاسفانه یو درخواست تجربه لرم چې تیر کړی مې.
ملګری ملتونه وایي یوازې تیرونه یې پاکستان کې څه د پاسه 4,000 افغانان نیول شوی. د افغانستان سوداګر له ګاونډي هیواد ازبکستان سره د تجارت د پراختیا خبر ورکوي.
دی وایي په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو خوش دی.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، له موږ سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوې ده. په ورته وخت کې ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو پر مهال د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبې په ورځ د دسمبر په 20 خپور شوی زیاته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلی دی چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوسي کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
خبریالان د زندانو د تحقیق ته کې سره مخ کې او ملن زداس متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تیر کړې مې ده.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل.
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولې دي. تورې کسورې زمونږ پر سر کخلی، لاسونه ولچک او زالانه کول او سو کسان مونږه ډیر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت مو مکرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولای. د افغانستان خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلی چې په رسنیو کې د ځوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږ کال ولس نورو پیخو تغزول سوای او د 2024 کال په اگست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لپلی کېدو راهیسی دا بندیز د هیواد تر 20 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه شل ټلویزیوني شبکې تړل شوي او دوه نورو ټلویزیوني شبکو او دوه راډیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2025 کال کې پر خزینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د خزینه او خبریالانو مخنیوي یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د خزینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم هغوی ډېرو نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دي پر خپلو ژبو باندې لري، د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو لخوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو، حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه سوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیر اونۍ کې په پاکستان کې له 400,000 ډیر افغانان نیول شوي دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د دسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی دی چې دا شمیر د تیر اونۍ په پرتله 400,000 زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي پولیس یې پر لپسې په کورونو چاپی وهي او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له 400,000 ډیر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر 14 تر 16 422 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال جنوري د روان 2025 کال د دسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې 128,370 زیات افغانان نیول شوي چې لدی شمیر د نیول شویو 90,000 پیخي یوازې په روان کال کې ثبت شوی، خو یعنی سیار ټینګار کړي چې دا شمیرې په ځانګړي ډول د بیا اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمی ثبت شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د ریپورت په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نه خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د غزای ته وړي او نن خایي له بایومټریک وروسته افغانستان ته ریپورت کړل شي. نو موري د غراز د کم د وضعیت پاړه ازادي راډیو ته ویل
ډیر ستونزې مشکلات سره مخ یو زنانه ام راوسی ناجنگان دی ګډ شیر افغانانی نیولی زم تن به ولوبلی خوایغ ده کیدی شی او سات بعد دو سات بعد هم به میتیکی هم دانون او ترمازیگر هم دیپورت کلوی خواده لاری بندوالی سه و مشکلاتی ندیزی ترخم بادر بنده لبلی خواه دیپورتی سر مخی دا دو دو نیم کالم دلتا پا انتظار که پیر که
بل خواه دا بلوچستان ایالت پا کویتا خار که میشت یو افغان وای دا دوی سیمی تا پر لبسی پولیس ورزی او دا پیوار او ای سی سی کارت لرون کی او بی اسناد افغان کډوال نیسی او دا ډیپورت کمپونو تا انتقالوی. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون بشارت ازادي راډیو ته ویل
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړو ټول افغانان یې ونیول موټرو کې بار کړل په دوی کې ماشومان هم وې زنانا هم وې او هوا هم ډېره سړه ده په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل نو زمونږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده بلکې لا یې شدت ورکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتې. په راپور کې راغلي و چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري ایستل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
رینجن په شونځي کې داول سین سنولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وی
لیا ور حالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د تجارتي اړیکو د پراختیا خبر ورکوي. دغه خونه وایي چې وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زره کړه ورکړه په ټاپه ودرېدله له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخه شوې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیواد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوسمهال دغه هیواد ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له 100 میلیونو ډالرو ته لوړ شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. دی وایي په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډېریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل خو اوس دغه شمېر 100 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوسمهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه غنم نفتي مواد برقي سامان الات هګۍ طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچې او تازه میوې طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه د غراز ویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالر په اندازې سوداګریز راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکی لګښتونو په اړه بلابل نظر نه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو دی ویل چې ګمرکی لګښتونه لوړ دي. دی وای اوس مهال د چرګانو د هګۍ محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 25 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پر راځي ګمرکی لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستان ته وی سامان لات واردوي بیا وای
اوس څنګه چې د ازبکستان څخه راوړو د لانډا لار ده، نږدې لار ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
پم دی حال کې د ازبکستان د ایس ای ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد صادراتو ارزښت 1.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلې. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسي او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنۍ وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,00,000 افغان سوداګر ازبکستان تانت تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا سرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 20 د نومبر تر 20 پورې ایران افغانستان ته 1.6 میلیارډ ډالر په ارزښت غیر نفتی مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشيري ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګري زیرا کړ ورکړ په لبندې دورو سره یو ښه فرصت دی. امکان لري پراتلونکو کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو دې ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوبه په ناشته میشه
دا په داسې حال کې چې لته وروسته د پاسه 2 میاشتو راځي پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګري او ترانزيتي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دوړو لوريو سوداګرو ته د پام ور ماليزیا نن اړولې. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګري زو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستاني لوري سره د معاملو د پای تر رسولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګري د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګري وزیر نورالدین عزیزي په روسي کې بیلابیلو سیمایزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګري او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره بیلابیل هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کابل کې د حضوري چمن چې لوګدو کلونو رئیس د ځوانانو او ځلمکو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو اوس د واټونو د سر پلورونکو او د لیلامي په بازار تبدیل شوی دی. د واټونو د سر یو شمیر پلورونکي وایي لکه ما وخت چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیکدول شوی پلورې کم شوی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړي او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیک ډول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال سوي پلورې کم سوي او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یو تن چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړی نایا کې د واټونو پر سر شیان پرولل څو ورځې مخکې چې چمن ته انتقال کړم مخکې پلور خاوه خودل تزمن پلور کم شوی او مخ کې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل. حالت ډیر خو حداقل کار مو کېده.
د وټونو د سر یو بل پلورون کې هم چې نه غوښتنو مې راپور کې خبر سي د غټ بدلول په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخ کې مون کار ډیر خو او د عمومي سړک پر سر وو. خو دلته له بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلديږي مون ستونزې ډیر دي. نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې په خواهی په دې چمن کې تمرین کوو د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې د روایت نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د یو ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتي دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی وو. خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو تفریحي پروګرامونو روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې مونږ د خپل جشن تجلول او دلته په دا چمن کې به مونږ ګرځېدو سپور به م کوله. خدای دې وکړي بېرته لکه سابقه غوندې هماغسې ورغول شي هماغسې تکشین شي او خلک ترې د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بے پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21-12-46-01 منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو شی چاری زموش نننای ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د تیب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموش ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمیر ادبی آثار هم چاپ شوی دی. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی ټیبین جو تیر کړی دی. لوی شوی یم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی. لومړني ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و. هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول و به پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والی بال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو، سر معلم، هغه د پنجشیر و. یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی. ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی دی، ډېرې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم. د هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و. راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څوک یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پیښې خو بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښهیې ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسپ سلیمان لنسپ زوی زما ملګری و اول څهته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و دستم دلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونی ویل دا خو زما کاکا دی لکسب د خدای وبخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې کاغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیار چی در ون نه نو کانکور ما ور نکه زبیا راقم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا ستارخان آقا وقتی زمانگا سر خون که و مدیر رو زمانگا در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگا در چو مزامین و نه پا آقا وقتی در ما پکر سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تا شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم د مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په من باندې بعد تیر نشوې خېتی رسولي تاسو هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبیبي کې ورور او حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ موږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما دې چې داوود خان دا قسم بل چې سرطان دی لسمه وکړه کوم نیټه او
پاکستان
مننه او څه چې دا زاسه ورځ دا غین اولاندې تلو زاسه مې کوته او ټول پارلمان مات شو بیا موږ غالتو په حبیبی کې ما ډېر خو دوستان لرل په حبیبی کې خون کې هم ډېر خو زمونږ یو دوست شو زما خوته دی په جنتونو کې هغه محمد علی نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره او هغه دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوخته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت هم چې په افغانستان کې جایزه اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شعر کتاب چې دا نو چاپ شوې ما دیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای په جنتونو کې دغه کتابو دغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه اله کومه او زما په خیسر کې 800 افغانۍ وې 810 افغانۍ وې تشکیت افغانۍ وې دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړل شوې او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیست د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړی دی؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالیټي ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې خدای و بخیننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې وایم پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله به خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې مونږ د ملنګ جان بې خدای او بخیل د هغه په مزار باندې مشاعره وه. زه وړوکی وم زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یوه ډبګۍ ونیوه دیوال غونې په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخي هغه م ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا مونږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره مونږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په ددی کې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خلی کیسه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته.
خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو؟
زه په کانکور ازموینه وشوله. کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه. او د دې پنجابي یو شاعر بلشا به ویل چې کله ارواوی پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې. زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې. هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د تره زوی و. مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله. بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نورو.
دا وخت تاسې طب بشپړ کړی و؟
نه زما پی سي بي اول کال لوستی و. او زه په اول لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټي کې دی. او چې بڼ پوهنتونونه ډېر ښکلي و ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و. د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ. او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ترغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه استخدام کوم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر تو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټر پاتې وځم نو بیا چې جرنالیست ومه بیا ما بل پګړې می په سر کړو بل خولې می په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر ووما خو کار می مسلک می جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوان هم نه ده لیدلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی وی او خدای دې نه ماتوي هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستانې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړه او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالبا لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسي خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینه خخته کې خوله شول هغه تیګه د بنسټ کې خوله شول دا اړې کو بیا روسه نه کور نه جون راغه پدې منس کې ما غ درامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپ پروډوسر دی او ډیر خ ډرام لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټي ډایریکټر ولکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر وو اوس یې خدای وبخښي هغه هفته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې وو چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بل تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لري او روب دی خدای لري هغوی د هغې کمپوز وکړم او ته د دې نه ټول شیان ور ولېږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول و د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو پیښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، د هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغه هم ریس کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې. د مراندې باندې غالبا انزور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیفی باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو، اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم. دا اتل هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسګونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی به جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی به جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب کې اوسه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړي دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړي دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي.
او روخ دی وختل نشنا اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دی او زمون زلونا ستا غمونو ته پراته دی پختانه دی خپل غرونو ته پراته دی منګ دی غرونو ته پراته دی کنه منګ خپل غمونو ته دی خپل غرونو ته پختانه یو منګ پراته یو تا هر ورځ چې یو څه کیږي زیات شان منګ امپلسیو کو زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو نو دری دری عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دو شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی قسم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وښ باړه ما ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي زه په دې ورځو کې په اجین سرویس کې یم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم نو عیني عاجل سرویس دی بیړنۍ سرویس دی نو زه د بیړنۍ سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې او مشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ تل کې سره دومره وکړي لیکنه کو شعر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلو غواړي چې شعر ولیکم زبې شعر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د نویو وګدولي کنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پوهه اوس مې ورته زړه دی ک جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي شوی
ګورم دا خوشاله
اوسه ولو یو روبا دې رات شتو فانو ګلې تشپو کا باران دے بلو با دے رات ستو گلے گی تشپو شبا